رانو کتون کو ری دن خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده نن د نهه ورځ 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمې په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی لویا خیبر پختونخوا کې درته ز سمینه احسن
او ز نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. مخالف ګوندونو په حکومت تور لګولی چې دا نیونې یې انتقامي دی. مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج یې د پوج په ضد نه بلکې د هغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان په ضد دی.
د پیښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د لانجمن قانون د رد کولو په اړه د شوې فیصلې خبره شوې تفصیلی برخه کې صوبایي حکومت ته ویلي چې په سلی رښتو ساتو کې د فوز او امنیتي ادارو د سار لاندې بندیخانه په زمینی جیلونو کې بدل کړي. عدالت خبرداري ورکړه کدا سی ونه شول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټری به د بندي خلکو د ژوند ذمہواري.
او په افغانستان کې د سولې لپاره د نو هڅو ترڅنګ تشدد هم دوام لري. په نوې پیښه کې ویل کېږي چې په کندوز کې طالبانو ولس ځایي پولیس وژلې دي.
سرټکې تاسو واوریدل دا د دین علاوه په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو به هم تاسو خبرو موږ سره اوسئ خو لاول غوښی لنډو خبرونو ته.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د ګوند د دوو غړو د نیولو وروسته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. دا مهال د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د نواز شریف لور مریم نواز چې درې واړه له مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق ساتي او د پاکستان یو پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د پیپلز ګوند سره تعلق ساتي ټول په جیلونو کې پراته دي. مخالف ګوندونو په حکومت تور لګولې چې دا نیونې یې انتقام ملي او د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد کارویانې پیل کړي دي. بل پلو حکومت هڅه کوي چې اسلام آباد ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د خپلو مخالفینو د مارچ مخه ونیسي. مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج یې د پوج په ضد نه بلکې د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان په ضد دی.
د پیښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې د خیبر پختونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره متصادم ګرځولې او احکامات جاری کړي چې کم خلک په انټرنمنت سنټرو کې بند دي او په هغه سره شهادت نشته نو زر تر زر دي خوشی کړي شي. په دغه فیصله کې یادې سنټری واړه یا سب جیلونه ګرځول شوی او د جیل خانجاتو مشر ته هدایت جاری کړي زر تر زر دي د انټرم سنټرو او په هغه کې قیدی تنانو ریکارډ هم راجمه کړي او متعلقه عدالتونو ته دی وړاندې کړي. عدالت خبرداري ورکړه کدا سی و نشول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټری با د بندي خلکو د ژوند ذمہواري.
په بلوچستان کې د ورکو بلوچستان کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی. له احتجاج کوونکو سره چې د کوټې د مطبوعاتو کلب څخه خپل لاریون پیل کړی وو د بلوچستان بې درکسه او کورنۍ او شزي هم شامل وي. هغه وویل چې ورک عزیزان دې یارا خوشی کړي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال یا کاربندیز په وجه باندې د خیبر ضلع د دوایانو دکانداران او میډیکل لیبارټرو مالکان وایي چې په مالی توګه باندې سخت اغیزمنده شوي دي او ورسره ځایي خلکو د صحت سره تړلې مسلې هم زیاتې شوي. د دوایانو دکانداران وایي د دوی کاروبار ډیر زیات کم شوی دی. بلخوا مریضان وایي مجبور شوي دي چې پرایویټ ډاکټرانو او لیبارټریانو ته لاړ شي. په خیبر پختونخوا کې تیرې یوې میاشت نه د ډاکټرانو هړتال او احتجاج روان دی.
د افغانستان په شمال کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د هغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې ولستنه سیمه ییز پولیس یا ځایي پولیس وژل شوي دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤل چارواکي چې غوښتل نوم یې یاد نسي نن وایس اف امریکا ته وویل چې په بیګاني برید کې ولستنه سیمه ییز او څو تنه ملي پولیس هم وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دا د وایس اف امریکا جیبا د خبر منوردونکو خبرونه تاسو واوریدل. اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د مخالفه مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخوانی وزیر اعظم میانه نواز شریف زوم کاپټن سفتر هم نیولی دی. مخالفه ګوندونو په حکومت تور لګولی چې دا نیونی یې انتقامي دی. تفصیل اوربندې پیر ولایت شاه له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کے باہر ملکی میڈیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلی اغه زکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې اغه نه یوازې د ټګیا د لارې واک تر لاسه کړي خو تیر یو کال کې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ شخړو اوارولو کې هم پاتې راغلي دي. اغه تور لګولې چې نړیوال ادارې اف اے ټی ایف لخوا پاکستان نوم تور نوملړ ته اچولو خبرداري او بیا د کشمیر په لانجه په نړۍ کې د پاکستان یوازې پاتې کېدل د وزیر اعظم عمران خان حکومت باندینو چارو کې لوی ناکامي دي. د پاکستان پاکستان د لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخابات غوښتنه کوي او دغه غوښتنو په سر د روانې میاشتې 28مه نیټې نه حکومت مخالفه احتجاجي تحریک پیل کولو او بیا د روانې میاشتې په 30مه نیټه لکونو خلکو سره اسلام آباد ته راغونډېدو اعلان کړی دی. او د هیواد د لسو نه زیات لوی او واړو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د مولانا فضل رحمان دغه غوښتنو او احتجاجي تحریک ملاتړ کوي. د مولانا فضل رحمان دغه تحریک ناکامولو په ترڅ کې حکومتي مشینري هم په حرکت کې راغلې ده او د ګوند کارکونانو د نیولو ترڅنګ خیبر پختونخوا او پنجاب پوله باندې اټک او د سره نږدې ځایونو د تړلو لپاره حکومت لوی شمېره کې دغلته کنټینر رسولې دي. جمعیت علما اسلام فیډل دغه حکومتي ګامونو ته سخت غبرګون ښایي او خپل احتجاج لړۍ بیا ټول هیواد ته خوراولو دړکه ورکوي. د هیواد یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا یره هم سرګندوي چې اسنه د حکومت او مولانا فضل رحمان د پلویانو ترمنځ انختونه د هیواد دریم قوت ګټي پورته نکړي. او ډیو ریډیو چې کلنن د مولانا فضل رحمان نه دغه اندېښنو او د ناستو اکمن ګوند سره د طاقتور فوز د ملاتړ په حق له پوښتل نو هغه خپل جواب صدا سره
کاته چې موږ جمهوری ادارې انسټیټیوشنز دومره مضبوط کړو او عوام دومره مضبوط کړو چې کنن زما آزادی مارچ رخ یو سلیکټډ گورنمنٹ طرف ته ده حکومت طرف ته ده ولې نه چې که یو قوت راځي او ملک مسله لګي چې د آزادی مارچ رخ دې طرف ته وغواړو خو مخکې هم جمهوریت ته بره قربانه ورکړي دي تاسو بل هیڅ کړنه خبره نه ده او داسې صورتحال شته هم نه داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کېږي دې کې فوج ولې کنټروورشل کوي تاسو مونږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای هغه چې کوم خپلې غلطیانې خپلې ادارې په حافظه کې اول هغوی نه نشي بتلی او مونږ غواړو چې دوی واپس خپل هغه اصل مقام ته راشي چې هغه کومې دوی اصل ذمهواري ده او چې بیا مونږ لاره ورکوو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بیخي قوم سره متصادم شي ما صدا ګومان نه کېږي.
نه یوازې مولانا فضل رحمان خود هیواد لوی او واړه مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه تور لګوي چې ګنې فوج تیر کال عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وي. خود پاکستان فوج د هیواد په سیویلین او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. مولانا فضل رحمان د حکومت لخوا احتجاجي لاریونونو کې د دینی مدرسو د موسیدینو د کارولو الزامونه هم رد کړی دي. بلخوا مخالفه ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط باندې خبرو ته غاړه ایښودې چې حکومت د اول د دوی لاریونونو کې خندان اچولو نه لاس واخلي او دا چې د خبرو اترو لپاره دی یو مثبت ماحول جوړ کړي. مرکز کے واکمن تحریک انصاف گوند د مولانا فضل رحمان د احتجاجی تحریک مخه نیولو لپاره د مخالف گوندونو سره د مذاکرات لپاره د یوې اعلی پایه کمیټې جوړه کړې ده او د سرچینو تر مخه نن د دغه کمیټې د مخالف گوندونو د رهبر کمیټې سره اسلام آباد کې ملاقات کیدلې شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
د ټویټر @voadiva
فیسبوک voadiva. سیاسی سیړنکاران وایي چې په پاکستان کې هر کله د حکومت یا د نورو حکومتي ادارو پر ضد باندې داسې مخالفه اوازونه یا غږونه پورته کیږي، نو د هغې د بندولو یا چقولو کوششونه هم په هر ممکنه طریقه باندې کیږي. د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ډلې لخوا چې د ازادۍ مارچ کم اعلان شوی دی، نو په ټي وي باندې میډیا باندې هغه غږونو لا مولانا فضل الرحمن لا ځای نه ورکړی کیږي. په دې موضوع باندې چې د مولانا فضل الرحمن ډلې په خپل خلک په خپل وایي چې که دوی ته چرته په میډیا باندې ځای ورنکړی شو، نو دوی به بیا سوشل میډیا استعمالوي چې د یو متبادل میډیا په حیثیت باندې خپل ځای په ټوله دنیا کې جوړ کړی دی. ارشد مومند په تفصیلي رپورټ راکړي.
جی اے نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے، کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے.
دادا جمعیت علماء اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمان خبری غونډه ده چې په نیمه کې پاکستانی ټی وی چینلونو بند کړه، خو په سوشل میډیا باندې په تیزی سره خوره شوه. د جمعیت علماء اسلام سوشل میډیا مشر محمد سمی سواتی وای د مولانا فضل الرحمان غږ په پاکستانی ټی وی چینلونو نه خورولو او د ازادۍ مارچ په میډیا ممکنه بندیسته دوی تابع کړي چې دغه خبرونه به په سوشل میډیا خوره کړي. محمد سمی سواتی وای د ګونې نږدې 15,000 تنان د سوشل میډیا لپاره تربیه کړي دي، کوم چې به د فیسبوک او ټویټر د لارې تازه خبرونه خوري. دین اولانی د پښتون غورنې غورځنګ احتجاجونو ته میډیا کې ځای نه ورکړل کېده، او د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي یو شمېر مشرانو خبري غونډې او انټرویوګانې هم ودرول شوې وې. سیړونکو اقبال خټک وایي پاکستانی میډیا د دباو لاندې ده او آزاد خبرونه نشي خورولې، چې له وجې خلک سوشل میډیا د متبادل په توګه کاروي. اقبال خټک وایي د حکومت لخوا داسې بندیزونو له وجې په پاکستان کې په میډیا بې باوري سیوا کیږي.
او یقیناً یو فضا چې جوړه شوې ده هغه دا ده چې د حکومت په ضد رئیس سره رپورټ را نه شي، او که څوک دغه شانې د رپورټ جوړولو نشر کولو کوشش کوي، نو بیا هغه په ضد انتقامي کاروي هم یا قانوني کاروي هم په عمل کې راپیږي. نو باید چې خلک هم په دې خبره پوه شي، او خلک د میډیا نه بلکې د حکومت نه دي دا غوښتنه کوي چې ولې میډیا ته ازادي نه ورکړي کیږي، ولې میډیا په آزاده توګه باندې فرایض تر سره انجام کولای نه شي.
د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ودرولو پاړه د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي غړو د سېنات بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې خبري غونډه د دوی په امر نه ودرول شوې، خو خبري اعلان وایي چې د پریس کانفرنس د پیمرا په امر ودرول شوې ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري، خو تاسو ته یادونه وکړو چې په پات نیم ساعته برخه کې چې د پاکستان په وخت شپې 8:30 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې به شروع کیږي، په هغه کې به موږ هم یو وار بیا د بلوچستان په پوهنتون او هلته د پټو کیمرو چې کوم رسوایی رامنځته شوی ده په هغه باندې خبرې کوو. څومره تاوان یو تعلیم تر رسولې دي او د دې تاوان ازاله څنګه کېدلی سي، په دې باندې به خبرې کوو. خو اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی یو بل رپورٹ ولوري ته چې د پېښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره په ټکر کې بللې دي او احکامات جاری کړي دي چې کوم خلک په انټرن سنټرونو کې باندې په هغوی څه شهادت نسته نو زرته زره دي. را خوشي کې عبدالرزاق قربانی نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی ایڈوکیټ شمه دلته پېښور کې پریکټس کوم کریمینل کیسز ہینڈل کو زما خاص عدالت ته دو چې چونکی فاټا فاټا ختم شوه دا ایکشن ان سیول پاور ریگولیشن 2011 4 جون 2018 باندې 25 امندمنٹ سره دا آرٹیکل 247 ڈیلیشن سره دا ختم شو یو چونکہ کانسٹیٹیوشن امندمنٹ راغلو نو بیا دا کانسٹیٹیوشن امندمنٹ دا پسا پروینشل اسمبلی سره دا اختیار نی چې دا کانسٹیٹیوشن امندمنٹ نه پسا دا غی خلاف یو قانون راولی یو ایک پاس کی یو ریگولیشن پاس کی نیو وغی کمپیٹنٹ نو او یو بل دویم دا چې گورنر کمپیٹنٹ نو چونکہ اسمبلی سیشن کې وای اسمبلی وا شتا موجود وا ناغه پدې کمپیٹنٹ نو چې هغه آرڈیننس پاس کی او درې مین خبره دا چې دا د بنیادی آئینی د بشری حقوقو خلاف دا قانون د دې وجنه نه لنوایډ ان لا پول ډیکلیئر شو نو د انټرمنټ سنټر خو چونکه د آی جی پریزنت په کنټرول کې نه وي دا خو انټرنټ خپل یو اتارټي و خپل افسرانو دا غدایي په کنټرول کې وي نو دا انټرمنټ سنټر یې ټول سب جیل ډیکلیئر کړل نو دا د پریزن رول لاندې رالل او د پریزن رول لاندې ټول جینونو آی جی جیل خانه جات چې کوم زموږ د صوبې دي هغه اختیارمند دي دغه کنټرول کې وي نو هغه ته دا پکې آرډر کړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د دې ټول انټرمنټ سنټر او دا کنټرول والا او بیا په درې ورځو کې د دې ریکارډونو ټول لیست اوم پرووایډ کا ہائی کورٹ کا پو ورځو کې دننه دننه دا ټول سکرپټ کمپلیټ کا او دا چا خلاف کې سونه نشته ناغه به ریلیز کړی شي پرې به خولی شي او چې کوم کسانو خلاف سو ریکارډ موجود دی کیس شته ناغه به مجاز عدالتونو ته چې دا کم ڈسٹرکٹ کیس دی دا کم عدالت په جورسڈکشن کې راځي لکه د مجسٹریټ سره په جورسڈکشن کې راځي د سیشن جج سره په جورسڈکشن کې راځي کوم خلاف چې د دشګردۍ د پات لګیدلې راځي د پر دشګردۍ سزا د دشګردۍ عدالتونو شته نو هغه ته به والی کړی شي او هغه به د قانون مطابق د شهادتونو غشتونو پس دا هغه د کیسونو فیصله کوي
جی زمانو ملیگور دورانی دی ز پیخور ہائی کورٹ کے ایز اے لائر پریکٹس کوم دا فیصلہ ډیر زیات خ فیصلہ دا زکه چې مونږ په یوشتمه صدې کې اوسېګو زمون چې کوم حقوق دي زمون د خلکو د عوامو چې کوم حقوق دي هغه بالکل سلب کولو کوشش کړو د دې ریګولیشنز پتوګا مخکې چې اول دا راغلی 2011 کې هغه ټیم حالات بدل وو او هغه صرف د فاټا تر حد پورې وو او پکار نو چې اغم دغه سی زکه چې مخ په کیسز کړی دی خلک اوچت شوی دی په 2011 کې 2011 نو اوچت شوی دی 2018-19 پورې نه دا غی سر ٹرائل شوی دی نه دا غی مقدمه سر تر رسیدلې دی نه دا پته لګی چې دی مقدمه کم لیول کې دی نه چونکه دغه چې کم خبرې دی دا د آئین متصادم دی زکه چې هر چاته دا حق حاصل دی چې دا اغه یو پاغ باندھے سوک الزام و لگی حکومت دا طرف نہ چتا دا غلط کار کرے تا دہشت گردے کے مدد کرے دے نہ دا آگے ثبوتوں روڑے ثبوتوں روڑا پاغی باندھے مقدمے ہو چلے ہوئے مقدمے ثابت ہے کہ چونکہ ثبوت نو او خلق اچت کرے شوی ہو او خلق اس اپورے در بدر گرزی نے زکت ججمنٹ کے جکم دا لکلی چپا وہ روزوں کے دن نہ دن نہ بدا ٹول خلق تاسو ریلیز کوي اور دی وجه نه ویلی چې دا د اغي د حقوقو بالکل وایلیشن وو چې دا دومره مودینه نه داخلك پراتو چونکه زمو سیول سوسایټي اوس لګړ راوي خشوي دا نه کو دس اس قسمه ایکشن حکومت اخلي دا خو اورډیننس کو لیټ سے ایکټ ام راشي هغه هم دلته های کورټ کې چیلنج کی کی زمو عدالتونه دا چونکه خپ پریزیدنس دي ام دا سے قسمه فیصلو سره زمو د های کورټ نه بلکې زمو د عدلیه وقار انټرنیشنل میډیا کې اوچتیږي چې زمو عدلیه آئین تا گوری نہ چرتا پرمخا یا دشا نہ ایڈکٹیشن نہ اخلی بلکہ جیسا آئین کی دی اگا با فالو کئی
دا د وایس اف امریکا لوی خبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه او روانه یو ځل بیا د زند ښکار شوې ده د ډیوا خبريال حمید الله په تفصیلی ریپورت راکړي
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس د ریویو پټیشن او ردنا د نه پورس جسټس لالجان خټک او جسټس انور نعیم د کسیزا بنچ کړه د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو لطیف افریدی او قمر ندیم په عدالت کې خپل دلیل نړوان دګل خو د حکومت لخوا په دې کیس کې د ایڈوکیټ جنرل د نه پېښ کېدو لوجه حکومت خپل بحث اونکړل شو وکیل قمر ندیم د خپل بحث په حواله وایي
دا کم دی باندې د دفې لګیدلې دي سیکشن 121 121A 123A اور 124 دغه چپټر 6 کې راځي د پی پی سی اور چپټر سیکشن 196 چې کم دی 196 اغه د سی آر پی سی اغه دا وی چیرې کله هم دغه دفې لګینو دا به پروونشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت دې کې به اجازه ورکړي اغه به باقاعده لګي نو دا یو عام سړی یو عام افسر یو عام کس نشي کولای نو په دې باندې سه ارګومنت سوشل زمونږ طرف نه وسره.
تیر اونۍ په دې ریویو پټیشن کې های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشوره کې اوریدنه شوه. په های کورټ کې په دغه اوریدنه کې چیف جسټس حکومتي مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرل ته په روانه اوریدنه کې د پوره تیاراتلو امر کړی وو. خو د نهې د ورځ دا اوریدنه د چیف جسټس پر ځای د های کورټ بدل ډبل بینچ وکړه. کمر ندیم وای
مونږ ریویژن پټیشن دا اوس چې کم دلته های کورټ کې چلیږي دا مونږ 2014 کې په فارر ټریبونل کې جمع کړو اوسه پورې پغې کې سندې شي او اوسم های کورټ ته چرالو نو های کورټ کې هم دا غدي چې نه دا سلورم پزم تاریخ ته چې نن پکې بیا د اډیشنل اډوکیټ جنرال اغي پکې دا ویلو چې به دا کیس چې کوم دی دا به اډوکیټ جنرال په خپل هغه کوي ارګو کوي او هغه اډوکیټ جنرال چې کوم دی هغه اویلیبل نه دی نن های کورټ ته نو لحاظ موږ ته یو بل تاریخ راکړي نو عدالت پکې دا غوکړو چې ټیک شو د نومبر پہلا هفته چې کوم دا پغې کې به یو تاریخ لګي
د های کورټ د اوریدنې لاندې دا ریویو پټیشن په کال 2014 په هغه وخت په اعلی فټا ټریبیونل کې شو. په فټا ټریبیونل کې په 15 کالو کې د سلویختو نه بر اوریدنو کې حکومتي وکیل نه پېښ شو او نه د مقدمې ریکارډ عدالت ته راوړل شو. چې وروسته بیا دا ځندېدلې ریویو پټیشن د غیر فعال فټا ټریبیونل نه های کورټ ته راغلو. خو وکیل کمر ندیم وای
اور لاسٹ ٹائم کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب تا چیف صاحب ویلو چے بھائی تبا فلی پریپیئر وے اور دیکھے اس کے بعد آرگومنٹس کی گی خو مونږ ته خو پخپله هم ایز ای وکیل چې کوم دی مونږ ته د یو ورځ مخکې پته لګی چې بھائی یاره زمونږ نه سبا کیس چې دی چا سره بلګی نو مونږ ته هم دا پته ولګی دا پرون چې دا با جسس لال جان خاټک صاحب سره بلګی اغه سره بل ڈی بی وی نو پروسیجر دے اس پروسیجر تے دا چا غدا سیکڑی دی مونږ ته هم پتہ نشتا.
په شکیل اپریدی د اسامہ بن لادن پر معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای اس را د کومک تور دی خو هغه ته سزا د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي کلدم تنظیم سره په اړیکو شوې ده. په 13 مئی 2012 د 13 کالو د بند دغه سزا شکیل اپریدی ته د ریاست خلاف د جنگ کولو د پټ ارادې او د پاکستان د جوړښت د سپکاوي په تورونو کې شوې وه. نوموړی دا وخت د پنجاب په ساحیوال سخت امنیتي بندیخانه کې کیدی دی. حمید الله ویو ویر ڈی ون نیوز پېښور.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلو کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. زو د بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې د ورکو بلوچستانو کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاج کوونکو سره د کوچ د مطبوعات کلب څخه چې خپل لاریون یې پیل کړ د بلوچو بدرګسو کورنۍ او شزي هم شامل وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
تمام لافت افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو انسانی حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
عطا نواز بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
دغه شعارونه د هغو بلوڅو شذو دي چې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې زخه احتجاجي لاریون پیل کړی. بیا پر عدالت سړک منان چوک او د جنا سړک په شمول پر بیلابیلو سړکونو باندې غزمې کولې. دوی د خپلوانو د راخوشي کې دوه لپاره شعارونه ورکول. د دوی په لاسونو کې د بيدر کسو خلګو عکسونه هم وو او دغه ډول بینرې راخستي وو پر هغه باندې د ورکو خلګو د راخوشي کې دوه غشتنی لیکل شوی وي. بیا احتجاجي مظاهره هم وکړه. لا خوزدار زخه راغلی جویریه بلوچ وویل د دیورور د بدر کسوی دی چې په 2009 کې د مارچ پر 20 باندې د خوزدار د سیشن کوټ د باندې اتاولا او لا مشتاق سره په شمول وړل سوی دی چې تر اوسه پوری بدر کدی. د دې په خبره چې عدالت په وار وار باندې ومشتویل دي چې دای به ډیر زر را خوش کی.
اخر کہاں ہے میرا بھائی؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اپیل کرتی ہوں بلوچستان میں جو آگ جل رہا ہے پلیز اسے بجھا دے.
اخر زما ورور مزکی وخوڑی یا آسمان تیر کړی په بلوچستان کې سے دغه ور بل کړی دی دادی مړکی. د بیا درکسو خلګو له کورنۍ زخه یې بل شوځي وویل چې موږ سولیز احتجاج کوو. موږ د بلوچستان د عالی محکمې مخته د احتجاج کولو هڅه کوله خو حکومتي چارواکو پرې نه ژدلو.
خدا را ظلم بند کرو امر بچو کو. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, کوئی والش کیا ہے, کوئی گناہ کیا ہے, آپ کے قانون میں یہ ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے.
د خدای لپاره ظلم بند کړی. زموږ ماشومان کچيري اغه څه ګنا یا تیرای کړی وي ستاسو سکم قانون دی چې هغه په څلیر وساته کې دننه او ماجستریټ ته به وړاندې کوي کچيري تاسو عدالتونه نه منئ نو بیا یې ختم کړی د بيدر کسو خلګو د احتجاج پاکله موږ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو سره د خبرو کولو تکل وکړي خو بریالي نسو خو بیا هم تر دې لمخه د کورونو چارو د وزارت لوري ویل سوي دي چې د خلګو په بيدر کې دو کې امنیت خوندې ساتونکو ادارې ککړنی نه دي د دوی له خولې سي ځینی خلک امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
خبر کو په افغانستان کې د امن او په افغانستان کې د تشدد د پیښو کې یو طرف ته په افغانستان کې د امن راويستو د پاره د خبرو تر شروع کولو سلسله یا په دې حق له کوششونه د زلمی خلیل زاد لخوا بیا شروع شوې دي نو بل طرف ته په افغانستان کې تشدد هم هغه شانتي روان دي د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې سمرا د تشدد پیښې شوې دي سمرا زیانونه عام خلکو ته رسیدلې دي په دې حواله سره تفصیلي ریپورت مجاهد جواد ناورو
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې د پولیسو په امنیتي پوسټو باندې تیر شپه شاوخوا 12 بجې طالبانو ډلې بریدونه کړې چې ولس پولیس پکې وژل شوې دي دغه خبره په یاد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د خپل نوم د نه خودلو په شرط رسنیو ته کړې ده طالبانو ادعا کړې چې په دغه برید کې شل پولیس وژل دي د کندوز د پولیسو مشر ویلی په دغه برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وخته خو د شمیر په اړه هیڅ نه دی ویلی د افغانستان په جنوبی اوروزګان ولایت کې بیا لته ورو دوه ورځې راهیسې په گیزاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده د اوروزګان مرستيال والی سید محمد سعادت ناصری نن رسنیو ته ویلی چې د گیزاب په جګړه کې په لسګونو دولتي سرتیرو او ترسلو ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته ده طالبان بیا د گیزاب په جګړه کې د لسګونه دولتي سرتیرو د وژلو ادعا کوي د افغانستان په ختیځ نګرهار ولایت کې د اکتوبر پر 13مه د جمعې د لمانځه پر وخت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې د ځایي چارواکو په وینا 28 تنه پکې ووژل شول او 14 نور پکې ژوبل شول که څه هم طالبانو د دغه برید پړاو نه منله خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله د اکتوبر په 14مه نیټه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په برید کې د دغه ولایت د والی د ویان په وینا دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د اکتوبر په 14مه نیټه د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 2 وسلوال طالبان او داعشان وژل شوي دي د اکتوبر په 9مه نیټه افغان چارواکو ویلي و چې د جلال آباد په ښار کې د پاوز لیکو ته په نوي او جذب شوي او کسانو باندې چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بلخ ولایت د سمیزو چارواکو په وینا د شورتیپی ولسوالۍ پر امنیتي قومندانۍ د طالبانو بریدونو کې 11 افغان پولیس وژل شوي وو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته پاستول شوی اعلامیه کې د یاد ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د 900 افغان سرتیرو د وژل کېدو او 200 نورو د نیول کېدو ادعا کړې وه
دا د وایس اف امریکا جبه دا ګلا او قدر منور دونکو خبرونه ته بیا هم شرار لسته په لوی خیبر پښتونخوا د خبرونه کې به موږ د بلوچستان پونتون د پټو ویډیو ګانو لاري چې کم رسوایی را مستسوي د هغه په زیان باندې خبرې کو د مور پلار څه مسؤلیت یې زمواريانه جوړیږي په دې موضوع غانی باندې به خبرې کو او هم دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری سوي دی په کوټه کې د ډان نیوز ټلویزیون مشر او وتلی خبریال سید علی شاه صاحب. سید علی شاه صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
خیر اوسئ. مننه کاکر صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه هم د وخت راکولو. سید علی شاه صاحب پرون موږ دروانو چارو په خبرونه کې هم په دې موضوع باندې خبري وکړې که څه هم ډیر په تفصیل خو غواړو چې د هغه خلک چې د خبرونه نن اوري او بچیان یې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې دي او اوس ګمان کوي چې په سوشل میډیا باندې ډیر غلط ریپورټونه هم را روان دي د هغو د کدی سي ذهن به بدل کړي نو تر ټولو مخه علي شاه صاحب په دې موضوع باندې خبره وکړي د رسوایی څومره زیان په بلوچستان کې و د نجونو و تعلیم ته اړولې.
مننه کاکر صاحب ډیره مهمه موضوع ده. یقینا دا کوم سکینډل دا د پټو کیمرو سلسله چې په بلوچستان په انتون کې مخ ته راغله ده د دې سره په بلوچستان ایالت کې یا په کوټه شهر کې چې کوم شذینه د لوړ زده کړو چې کوم تعلیم دی هغه ډیر متاثر شوی دی او تاسو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې شذینه چې کوم تعلیم دی دا هغه چې کوم شره ده هغه بیخي ډیره کم ده. یعنی ما تاسو ته پرونی خبره وکړه زه به بیا درته تکرار کوم د محکمې تعلیم اعداد او شمار مطابق په ډیر بوکټي ضلع کې 40% د شذینه او د تعلیم چې کوم شره ده هغه چې دا په ضلع شیرانی کې 0% ده په کلی عبدالله کې 0% ده نو د دې ته اندازه کولای شي چې د شذینه او تعلیم چې کوم صورتحال دی هغه په بلوچستان کې دا وخت څه دی نو یقینا یاره خو د یونیورسيټي خبره کوم چې یو د لوړو زده کړو خبره کوو نو په یونیورسيټي کې خو ظاهر ده د کوچي شهر انجونې نسته دا بچیان خو ظاهر ده ټولي یا د مکران دی یا د جوبري یا د پشین یا د کلی عبدالله د بلوچستان چې لیري علاقې دي د هغه علاقو بچیان او خوندې چې کوم دي هغه په دې یونو پونتون کې لوړی زده کړی کوي اوس به صورتحال دا چې دی په خوا یو میډیا او چې کوم د ټي وي چینل او اخبارات ریډیوز دا دا چې و چې دا یو پروفیشنل خلک په کیناس
په ځمواري باندې خبره کوي
په ځمواري ز تاسو سره خبره کوم نو زه خو د هر لفظ ذمہ دار یم
بالکل
اوس چې کمی ټولنیز رسنۍ رالی فیسبوک رالی ټوئیټر رالی انستګرام رالی واتس اپ رالی نو دلته بیا چیک اند بیلنس دی اگر ډیر کم سلو دا غو نتیجه دا سوال چې مطلب اوس که زموږ میډیا یو واقعي ریپورټي نو ټولنیز رسنۍ چې دی هغه شل واقعيات ریپورټي هغه نو بیا چې په شیرانی کې یا په جوب کې یا په پښین کې یا په کلی عبدالله مساخیل یا په نور علاقو کې چې یو پلار یا مور هغه چې دا ریپورت وګوري پر فیسبوک باندې دا ویډیو وګوري نو هغه وایي چې بس بچا تکشینه دا علاقې ماحول ٹھیک نه دی نو دا یقینا ډیر د تشويش خبره ده او په دې یقینا
اوس شاسب لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا د تشويش خبره ده نو د مور او پلار دغه باور به څنګه بیرته پر ځای کېدلی سي چې دغه تشويشونه چې دی هغه یوې خواته کشیج دي او خپل بچان چې دی هغه له تعلیم څخه منی نکی
از ما په فکر سره تر پرون د خپل موږ دغه خبره کوله چې حکومت چې دی خاص ګامونه نه دی اخیستي په نن ورځ زه به تاسو ته حال درکمه په دې یونیورسيټي کې د سفارش پر بنیاد باندې پسونو کسان چې وو هغه مطلب پر انټرنیز برتی سوی یعنی پر ارزي بنیادو باندې برتی سوی وو نو نن چې دا کم نوې وایي سانسلر رالی هغه د دې سیمې د علاقې سړی دی انور ډاکټر انور پانیزی هغه دا ټول چې څه خلک مطلب د سفارش پر بنیاد باندې لګیدلی وو دا ټول چې کوم اورډرانو هغه کینسل کړ منسوخ کړ ټول د نوکری ویسل او هغه دا حکم ورکړي چې کم چې مطلب د دوی سره یعنی هغه کپا انتظامیه کې وو کا په مختلف ډپارټمنټس کې وو هغه ټول څه دا وویل چې هغه د خپل چارج پرېږ دی کم چې مستقله ده یونیورسيټي ځاړه خلک دي په کار دا هغه ته ورکړي اوس دا صرف په دې باره کې صرف یعنی مشخص کړ د صحت په باره کې خبره کوو ظاهر ده یو چا که خور وی کلور وی کمور وی کشد وی نو دا کنه جوړ سی اوس دا سوال پیدا کیږي چې دا موږ باید چې شدینه ډاکټر دي تورولو کې نارینه تورولو نو ما او تا خبره سره کوز ما او استاد هغه ترجیح ده چې خپل لور خپل بچی خپل خور خپل شزه خپل مور زموږ کوشش دا وی چې دا شدینه ډاکټر ته ورولو لیکن دلته بلوچستان کې کوم د دې شر وګورو د دې د شوزو چې کوم تعلیمي شر ده هغه دومره کم ده د تاسو مخکې ما دا چې لرسات کې مخکې د سیکسي صحت سره خبره وکړه هغه دا راته وایي چې په بلوچستان کې دا وخت د شدینه ډاکټرو تعداد چې کوم دی هغه صرف 96 نیوي دی یعنی وسته اندازه وکړه د بلوچستان آبادی د 2012 کم سرشمیر نه و داغه مطابق د بلوچستان ټوټل آبادی چې د کاکړ صاحب دا 1.3 کروڑ حالانکه دا هم موږ نه منو په دې کې هم د زموږ سیمې چې دي د دې یعنی آبادی ډیره زیاته و لیکن دا جانبوج کې کم کله یعنی زه دا خبره کوم چې دا تقریبا 1.5 کروڑ آبادی ده د بلوچستان اوس په 1.5 کروڑ آبادی د پاره تنه سوه شپږ نوي شدینه ډاکټر لري نو بیا به څه کوو
او دغه آبادیم دا رنګ نه ده چې پر یو ځای باندې ده بلکې دا سره پاشل سوی ده یو کله یو ځای او بیا په څو میل لري بیا یو بل کله یې کنه او شهرونه هم ډیر کم دي
او بل د فدی کی کاکر صاحب دا خبر درته کوم چې په دې نه سوه شپږ نوي کې حاضرې څو دي یعنی پر ډیوټي ناشته څو دي دا بیا بل سوال څو اوس نو دغه آزاد شمار چې دا ما خبر درته وکړه د دې معنی دا چې په بلوچستان کې د 15,000 زنانو باندې صرف یو شدینه ډاکټر ده هغه نو که غیر حاضر و که پر ډیوټي و کې لږ پی سختي کې ډیر پی سختي دا به دغه کار دی
اوس علي شاه صاحب لکه څنګه چې پروند هم تاسو خبره وکړه چې دغه چې کومه پیشه په یونیورسيټي کې د بلوچستان رامنځته شوی ده دا یو نوروز موږ چې ملمنو هغه مول چې دا یو سازش دی په دې چې د بلوچستان نارینه او شزینه ټوله اوس درنګ دی چې سره خلاصو دی هغه و تعلیم تر روان دي د هغه په لار کې خندونه چول او تعلیمی ادارې بدنامه کول یو سلسله ده تر کومه حد پورې دا خبره سمه ده
دا چې دې چې دا سازش کوم لفظ دا استعمال کړي ما په خیال سره دا موږ نو صورت کولای ولې چې یقینا بلوچستان کې تک ته وګوري ل ډېر وخت بعد بیا چې کوم شدینه زکړې دي یا لوړې زکړې دي شدینه او هغه څنګه څه برابرې سوي دي اعداد شمار خو خالي تا هغه دي مکه ما صحت غولې دي هلته څه صورت حال دي دلته سوال دا چې دي یقینا څنګه څه واقعات سوي دي کاکر صاحب او خبره دا چې دا ځینو افراد وکړي دي ټولي یونیورسيټي نه دي کړي نو دا نو څه ویل چې دا ټولو یونیورسيټي چې دا په دې کې ګرد ماحول خراب دي په دې یونیورسيټي کې هم د دیغه بلوچستان خلک دي هغه که بلوچ دي که پښتانه دي که د نورو قومیتو خلک دي هر سړی خور مور لري او هر سړی دا غواړي چې مطلب په خپل بچانو ته و خوندو ته په یو ډیر بایزت طریقه باندې تعلیم ورکي نو زما په فکر سره موږ ایز هول دا نو څه ویلې چې بالکل دالته څنګه دي سوي نه دا سوي دي او داغه تحقیقات روان دي کم چې ذمہ دار خلک دي هغه ته به سزا ملاويږي او په دې کې څه شک نشته نن چې کوم وای سانسلر راغلی دی هغه دوه درې اورډرز کړی دي او باغی کې اول تر ټولو غټ کرپشن چې وو بلیک میلینګ چې وو هغه دا و چې دوی به پر ارزی بنیادو باندې که شدینه دی که نارینه دی دا به هیڅ سفارش په بنیاد باندې په ولس گریډ په اتلس گریډ په نونس گریډ دا به کشول نو نن چې هغه اول وار رالی دا سفارش دروازه خې بند کله نو ما په فکر سره واقعیت سوی دی دا غو تحقیقات شروع دی پر 28 اکتوبر به د دې بقاعده ریپورت او بلوچستان های کورت پیشیږي او بیا نن سبا خو شان نه پټیږي یعنی ټکنالوژي د پټی کیمرې دی موبایلان دی د هر څه لږ تاثیر خبره کوم خو زماري خبره پر ریکارډ روانه ده او زما موبایل کتل کېدل چې ما د جاسر خبره کړې ده نو استفا خبره ده چې تحقیقات شروع دی او زموږ دا دوام ده او دا کوشش میم دی چې کوم ذمہ دار خلک دي باید چې هغه سزا ملاوي شي نن چې ما او تا دا وزارتونه کوو نو دا خو د یو څو کسانو لوځي نن دغه صورتحال مخ ته راغلی دی چې نن ته دا پروګرام کې کوشش کې چې لږ خلک ایجوکیټ کې نو زما په فکر سره په کار دي چې ذمہ دار خلکو ته سزا ملاوي شي
ډیره مننه علي شاه صاحب او کور مودن د وخت راکولو
ډیره مننه کاکا
مننه ګلاو کډر منو اوریدونکو وخت سعودي دی یو لاندې غوندي وقفې له وقفې ورسته برازو او موږ بل بل کډر من ملما پروفیسور ډاکټر برکت شاه کاکر صاحب سره هم په دې موضوع خبرې کوو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
د وایس اف امریکا ژبه د قدرمنو اوریدونکو خبرونې ته بیا هم شرغلسته. سید علی شاه صاحب تاسو واورئ او سم پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکر صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. هغه څخه به هم د بلوچستان د یونیورسټي په اړه ځینې پوښتنې کوو. برکت شاه کاکر صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی. ډېر مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. د بلوچستان دغه پوهنتون که یو خاطه وګوري د بلوچستان په تاریخ کې یو تاریخي هم دی، زوړ هم دی، چې په 1900 کې جوړ شوی دی، نږدې یو کم 50 کاله کېږي. او په راتلونکي کال کې به یعنی په 2000 کې د دې هغه نیمایي پیړۍ هم پوره شي او کېدای شي چې څه لوازماتو تیاریانې هم ورته نیول شوي وي. او نن د یونیورسټي خپله ویبپاڼه وایي چې 14,000 زده کوونکي د بیلابیلو ډیګریو په پروګرام کې ورسره انرول دي، یعنی داخل دي. نو داسې یو پیښه رامنځته کیږي چې د دې یونیورسټۍ، دا تاریخي یونیورسټۍ، دا تر ټولو غټه یونیورسټۍ نوم چې دی هغه هم بدنامه کیږي. د دې بدنامۍ څخه د وتلو په خاطر کم داسې اقدامات ستاسو په نظر کېدلی سي چې د یونیورسټۍ نوم ښه سي او زده کوونکي په روغ زړه باندې هلته زده کړي وکړي؟
نو په نس باندې دا خو چې کوم توان سوی دی، مطلب په دې کې لکه څنګه چې تاسو ویل ستاسو ډېره قدیمه زړه پخوانۍ او یوازې موږ په هنتونو تر 2000 د 2010 پورې دا په ټول صوبې یوازې نه په هنتونو دا پاسو شپږونو په هنتونو نه لرو. خو کوم د دې چې کوم نوم دی یا ساک دی یا کریډیبلټی ده هغه دا هغه د فعال کول لپاره زما په نس باندې اول خبره خدا ده چې دا د اوس دا یو ډیر ښه پرمختګ دا وسو چې کوم پروفیسر ډاکټر انور پانیزی صاحب راغلی دی چې هغه په خپل د دې سیمې دی او د دې سیمې چې کوم ټولنیز او کلتوري حقیقتونه دي په هغه باندې ډیر د نږدې خبر دی، نه خبر دی بلکې احساس ورسره سره. نو اول خبره خدا ده چې د دې یو اسسمنت کول باید او د دې اسسمنت یا د دې تخمینه یا تجزیه کول پکار دي چې څه ډول مطلب د دې اغیز پر وستونکو باندې او د دې خاندانونو او په ټولنه باندې څه ډول څه ده. او بیا چې ونې ځینې څنګه دا په ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا کې څنګه یو شی دین وخت د هغه رشدت یا حجم دومره غټ نه وي خبران څنګه په دې کې خبره ډیره زرزي او بیا خپه خبرو چې زنده خلک چا غنه خبره هم دي او خبره په خبره کې بننه هغه برخه واخی ځینې خلک د پروپاګاندا نه لري هم دا یو ارخستا چې د پروپاګاندا نه لري دا خبره دومره دغه وینه توانی وینه لکه دا وړاندې کړل دا په داس انداز باندې وړاندې کړل شي چې بادل کبیر بد حال دی. چونکې د ایفای تروسفری رپورت نه دی راغلی د دې چې کوم حقیقت دی یا چې کوم په دې کې چې کوم نجونی یا دغه چې فایي ولا سره یې رابطه کړې ده دا غو ادا د مغر غه حتمې پر مستنه دي معلوم تر اوسه پوری. نو ځان په نس باندې دا اوله خبره خدا ده چې دا کوم د سلوستونکو د دې خاندانونو چې کوم باور دی هغه رستور کول یا بل څه هغه فعال کول به حال کول دا به تر ټولو مهمه وي. او دا غل پاره ما په نس باندې چې دا په هنتم له خوا به شي چې کوم دا پیښه سوي ده د دې پیښه چې کوم اصل حقایق دي هغه حقایق چې ما چې رامنځته شي د هغه په نتیجه کې نو د ټولنې برخه دا چې کوم او بیا هغه خلکو ته چې کوم واقعي ده څه سوي وي او هغه خلکو ته باید چې داسې دغه ورکول شي سزا ورکول شي چې دغه چې کوم ټولنه د ټولنې هم پر دې باندې په دغه ټولنه پر پوهنتون باندې برته اعتماد بحال شي د لوستون کوم. او دویمه خبره زما په نیوز هغه دا ده چې دلته یعنی د یو بل ارخم زه ورته ګورم چې
دغه تیر ویسی صاحب چې دغه خپل یو طرز او یو انداز او هغه په انداز کې زیات امیرانه او هغه خپل چې کوم بنیادی د انډستری اکټ او کوم اکټ چې د انډستری چلیدله نه د هغه اکټ معنی نه دغه چې کوم دغه د پروفیسورانو کوم تنظیم دی نه دا خبر منله چې دغه اند تر لا هم خو دغه یو بنیادی خبر او چې د سندیکیټ چې وړي هغه ته وړي دا هغه منس د خپل ریکارډ دغه هغه به بدلول ځینی دا شان دي چې موږ د کوم یې سیله خاصه یا د لوستونکو له خاصه چې دا یو داسې انداز جوړ کړی و چې په پښتو مې سم یو ټیچر کې ورڅ یو ډیر مهمه مسله و د لیدلې نسو د هغه د استاد او استاد د وی سی یا د وی سی چې د اکیډمیشن وی یا دغه نشته مینو هغه به چې دا سوي چې هغه هر چاته هر څوک چې وغواړي دغه تر لیدلې سي هر څوک چې وغواړي هغه دغه مسله وی کې فریاد وی کې مسله وی هغه سره د خپلې شي نو دا چونکی هغه ماهو بس پر اصرار پاتې شو دا هغه پر اصراریت په وجه باندې د خلکو شکوک شوبات زیات شوي دي زما په نظر باندې یو شی دا کوم انور صاحب چې ما درته ویل ډاکټر صاحب چې هغه یقینا یو ډیر سلجا او یو ډیر
پوه انسان دی
مطلب پوه انسان دی او هغه دا چې کوم دا په کوم ځای کې دا په کوم ګرځاوي په کوم سره کې دا په هنتون دا ګرځي زه په هیله کوم چې دی به هغه وباسي په خلکو سره به مشورې وکړي او پر دې اکل باندې به داسې ګامونه واخلي چې ډېر کمز دې تاوان شوی وي هم نو هغه بر سبا چې راوګرځول شي
اوس هم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا خو د یونیورسيټي لخوا کوم ذمہواریان دي د یونیورسيټي د انتظامیه لخوا ذمہواریان دي یا دغه نوې پښتون وایس چانسلر زه قدرمن اوردونکو د پښتو ټکی په ځکه استعمالوم چې هغه خپل ځایي سړی دی او هغه په دې ټول دود اناناتو کلتور په دې هر څه باندې پوي دی په باریکیانو په نازکتو باندې پوي دی او لکه څنګه چې تاسو ولې خلک باید باور ور باندې وکي خو زه هغه مور پلار چې هم له دغه پیښه وروسته خپل انجونی د بلوچستان د یونیورسيټي څخه ایستلې دي یا به ایستلې را دلري هغه ته به څه وایسته چې د هغه باور څنګه پر ځای کړل شي
ما زه خدای غوې مې یو خدای دې چې باید چې دا چې څه وخت دا حقیقت رامنځ ته سي او دا ریپورت مون سره سي نو د نوستي کوم چارواکي د زموږه خلک دی یو خو هغه باید چې موږ ته دې سيړنه او تجزیه او اسسمنت کول دې پکار دي کله دې وې چې څنګه څوک تللی وي یا د چا تعلیمي سلسله چې دا هغه پایتره سمون کته سوي وي پر سوي وي زه په لږ باندې هغه پلرونه یا خاندانونه واغوي سره رجوع کول پکار دي دا اوس سره تماس نیول پکار دي دا اوس سره خبر کول پکار دي الته تک پکار دي ځکه دا وخت موږ په هنتن په ډیر ځلو کې خپل کمپسونه هم لري نو الته دا کمپسونه لري او بسره د ټولنې برخه د باور ګټلو لپاره الته باید چې حساب الته لري سي دا هغه ځلو ته لري سي الته د دوري کې له خلکو سره وویني او دلته چې کوم حالات یا کوم خلک وو چې کوم خلکو لوځي د یان لپاره لا پروايي ورته وایي هغه په کس دا کول ارڅ چې وو خپل ریپورت دا صحیح ریپورت دا به وو لا سراوډینګ وی فاینډینګز به یو پخ مرني خبر خو به حال ارڅ چې سوي دي دا هغه خلک غالبا ما خلک شپږ کسان دا سوي چې هغه سسپند سوي دي او نو په دې باندې یو بل ډیر مثبت پرمختګ دی چې یتنن د خلکو باور پر دې باندې سیستم موجود دی قانون موجود دی خلک موجود دی او پر دې باندې خلک درنګه لکې نه راشي نو زما په دې باندې یو خبره خاندانونه فاميلياني یا د دې پرونه او دا د هغوی سره برته رابطه کول په کار دی که څوک تللی وي هم اول خو دا ټول ما چې مطلب دا دی چې دا باید چې یو کیس باید چې راوخلي که څوک تللی دی له دې وجه څخه دا غیر خبره دغه په دې چې دلته موږ د انټرنټ سره موجود دي هغه باید چې برته خبر ورسره وسی برته غوښته وسی دا رنګ نه ده لکه څنګه چې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو باندې دا خبره په وړاندې غوښته ده اوس هم په ګارډین کې ګارډین غوندي ورسپانه کې پر دې باندې دا د دې خبره غوښته ګارډین په ټول دنیا کې ویل
بالکل ها شامیر ور باندې لیکل کړی دی بالکل هغه
شامیر ور باندې لیکل کړی و او دا د دې غوښته پروفایل کیس دی کنه نو هغه په نس باندې د دې د چکم د تاوان چې شته دی د دې د فارغ ما په خیال کې یو پایو شپږمهسته نه یې درې مهسته نه یو پراست چټجیک پلان د تزویراتي یو کومه تمرې په کار د پونټونی ولري
او برته د خلکو باور د ټول لپاره لاړ شي د خلکو سره خبرې وکړي
ترې بالکل لکه څنګه چې ډاکټر برکشا صاحب تاسو ویل چې د کمینجونو کتللې دي از ذکر پرې شي د هغو د پلرونو سره یا سرپرستانو سره خبرې وسی پخپل د استادانو چې تنظیم دی په یونیورسيټي کې د نننه آیا هغه هم په دې کې څه رول لوبولی سي چې بیا دغه سازمان پخپل د وایس چانسلر په اجازه بلا بیلو سیمه ته ولاړ سي او حالت د هغه پیرنټس یا بیا د والدینو سره ملاقاتونه وکړي
ځاپنیز باندې یو خاص سازمان یا د چکن مجبه اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی دا خو ډیر بنیادی زمواري جوړی د دې سره ځاپنیز باندې د هر استاد کارونه په پوانتم کې دی هغه په کالج کې دی هغه په سکول کې دی هغه به چې دا هغه واقعیت دا خبره د مشت د کمی لوایتي قبایلی ټولین سره په څه ژوند کو دا دا هغه څنګه اول ور راغلی دی کنه یعنی په کوم کې چيلي او کمپلیکس وندې مطلب یا خبرتیا یا پوہ ہوا کلچر لحاظ مطلب دا یو داسي د غدیش دا ریواز نه چې موږ د پهنټر لپاره بلکې د سوبې او د ملک چې په پهنټر نه دی هر وی باید چې دا یو دغه او دغه چې مطلب دا سرویلنس کمرې چې دی پر ځای د دې چې دا دغه شی کنټرول کې دغه دا شی باید چې پر مخ یو نه پر مخ تاګو نه سي دی د وځي مطلب دا کدا سرویلنس کمرې سم ویل کېدلی وای چې نن بیا په دې باندې جونې دی کال کوان دی ارسو چې دا خبره ده
برکت شاه صاحب یو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د تعلیمونه کم دي او موږ تر اوسه پورې هم په قبایلی ټولنه کې یو په دې ټولنه کې مطلب یو مور پلار چې یو انجلۍ ډېر په بروسا او په باور باندې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی تعلیم لپاره یونیورسيټي ته استي او هغه به هلته په هاسټل کې اوسېږي او بیا دلته کیمرې هم پیسې لګېدلې دا یو خبره د بلیک میلینګ کیسه له دې ځایه شروع کیږي چې مثلا یو انجلی راځي هغه خپل د یو کلاس فیلو چې الګ دی نارینه دی د هغه سره یو دوی خبرې کوي یا به د نوټس په حواله سره د لیکچر په حواله سره هم هغه د خپل پړایي په حواله سره خبرې کوي او بیا دغه کیمرو نیولی وی او بیا ورته وای چې ته خو په پلانیر وز باندې کنه نو دغه مور پلار ته په دغه لونو باندې دغه ولی نه ورته وای چې کدارنګ یو کیسه بچای زما پر تا باندې باور دی او ته ما ته برای راست ویلې سي دغه لار ولی موږ نه ورکو د خپل اولادونو ته
دا دغه پلیس باندې دې د پاره یو پروتولنیز یو یو اصلاحي تحریک چې پښتنو ته او ټولو قومونو ته پکار دی موږ هغه اصلاحي تحریک ته لار سوار کړي اوس د نجلۍ تعلیم شو سو دغه بعد د سنتر ته ځي که پوهنتون ته ځي که کالج ته ځي که یونیورسيټي ته ځي که سکول ته ځي د ډېرو نجونو تعلیمي سلسله صرف او صرف په دې وجه ملکته چې د شاده خوا څوک په پسې وي دا کور ته ویلی نیسي یا خو په هغه بلیکمیل وي یا دا کور ته ویلی نیسي دا کور ته ویلی سکول کاج د سکول باسي دا یو بنیادی خبره چې د خپل بچی ته خپل بچی ته نیول دا چې چل قانون مې محفوظه په دارنګ ماحول کې کزوی به کلور دا چې دارنګ یو خبره چې مطلب فرضاً کستا سو بلیمت بلیک نه لکې یو دا یو خبره در تکي یا دا بکاده د بکاده تربیت کیږي د کښتن بکاده تربیتی کورسونه کیږي چې مطلب ته کسو خرڅ کوي یا ته کسو په جنسی توګه باندې دی چې نت خراب دی د هغه څه علامات څه نقشې دي ته باید څه وکړي په وخت کې نو ما د ټول مشر کې قبایلی روایتي ټولنه یو توس پر د فلار د لور تر منځ کوم جېب یا د غبي هغه دومره زیات دی د ورور د خور په منځ کې هغه جېب څه وخت دی ځکه دومره زیات چې هغه سره دا وختول نه چې ما په نس باندې اوله واره د لکسن استا خبر وکړه اوله خور په مطلب دا چې په کورونو په دغه کې دی چې بچی دی که بچی دی الګ د کنجلی دی باید چې جو کیپس چې وینه خبره ده په انتم دی چې په انتم دی که کالج دی باید پر دې باندې کم از کم که کښنه یی انجلی که فزیکس وای که پښتو وای که انګریزی وای که شوی وای د یوې هفته باید چې داسي ورکشاپ یی داس دغه یی چې هغه دې وو او شو ول چې مطلب بنیادی تو د هرسمنت ویسا او که کیږي دا هغه په حق له باندې قانون سوی قانون ته چیرې حفاظت درکې نو مسله دا د مرد ریاست کم دغه به مسل یا لچ دی اغم کمزوری دی یا ستی قانون لحاظ موږ اویرنس اگهی و خبرتیا ډیره کمه ده دوی مخافه چې موږ کم روایتی یا کلتوری قدرونه دی یا کلتوری بندشونه دی هغه داسې دی چې هغه مطلب د جنجلۍ تر اوسه پورې په دا ټولنه کې هغه رنګه په خلاص زړه باندې په خلاص پښه باندې ګسره تګ نشي کولای. زما په نسبت باندې زه دا د پاره باید چې پوهنتونونه دا بدلون راغلی په ټولنه کې چې مطلب دا چې کوم د نجلۍ په نن سبا زمانه کې چې د چا زنانه شاته پاتې شول او کوم به کې نن شاته پاتې کیږي دا نه پیدا کیږي. زه د خپل ملګري اکثره وایم په دا کوټه کې شپږ لکه د زرګانو آبادی ده. زه دا ورته وایم چې شل کاله بعد به ستا په یو فیلډ کې تل د سره مختلف اتلنه وجه دا ده چې د زنانه کار کوي جریم کافی زانم کافی انجلیم کافی ټول کافی او موږ غیر خبر راځ کوم څه ټولنه د خاندان سټرکچر دی یا ساختمان دی دا ټولنیز ساختمان دی هغه تر اوسه بل موږ هغه رنګ
هغه رنګ نه راغلی. پروفیسور صاحب ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه په خبرونه کې وخت په ختمېدو دی غواړم یو اخیرنی پښتنه هم وکم. یو د ټولنې خپل ساختمان هغه سم نه دی قبایلی ټولنه د انجلی ژغ نه اوریدل کیږي او کڅ وسره کیږي نو له تعلیم ځای سل کیږي. بل طرف ته بیا په مردانو ثوابي کې هم تاسو ولیدل چې پښتنو انجونو ته په سکولونو کې برکی وي شل کیږي او بل طرف په یو بل صوبه کې هم په عین په غروز باندې و انجونو ته بایسکلان وي شل کیږي چې هغه سکول ته شته راته نو د دغه مقابله به څنګه کیږي؟
ګوره زه دا وایم دا چې کوم یو کوم شاته پاتې کیږي دا په سټرکچر دا په کاده سیاسي سټرکچر دی یعنی دا پر یو پالیسی جوړیږي یا یو باقاعده یو داسې ځام اخیستل کیږي چې یو ځای سایکلونه ورکول کیږي. ډېره ښه خبره ده پکې زیات سایکلونه ورکول کیږي. موږ ډېر زیاته هغه زموږ بچیانو دي که نه هر چا بچي سکول ته ځي هغه به یو ښه ژوند تروي. ها زما بچي ته که ته دغه ورکوې نو ته برقه ورکوې نو دا برقه چې ده که نه دا برقه به نجي ټول علامتي مطلب دا زموږ د کلتور شی که دی نه چې ته یې ورکوې اوله خبره خو دغه ده. دویمه خبره دا ده چې زه دا وایم پر دې باندې باید چې پښتانه مترکي چې کوم هغه کاسیاسیان دي که لیکوالان دي که دغه دي هغه باید چې په دې باندې سم دا یو ځای نقطه راپورته شي لکه څنګه چې دوه درې کاله وختي د پښتنو پروفایلینګ کېدی هر دغه کې به کېدی که به یو چا دغه یو کسفز کوي د فوج افشانی غه پاکې بین پښتون درولی وو په هغه باندې ډېر اواز تېر شو په مشاعرو په دغه کې په دې باندې بقاعده بندیزونه مطلب دغه دغه خبره هغه ادارې تاسو نه څټاک کړي تر ډېره دې رابطه کړي یو که تعلیمي اداره دا ولاړېږي او هغه دا رنګه ګام اخلي چې هغه ستا دا ټولنیز نه ډېر پرمختګ دی دا بېرته شاته راولي. نو زما په نیز باندې پر دې باندې بقاعده باید چې پښتانه کښېني پښتانه دا ستونزه وګڼي خلک دا ستونزه نه ګڼي مسله دا ده ستونزه ده او بل واخوا چې چا دا کړي دي هغه ډېر په سټرکچر یا په ډېر منظم انداز باندې هغه دا کار کوي
چې پښتانه د تعلیم په برخه کې ډېر شاته پاتې سي او هغه په بل لاره باندې ولګوي او دغه د یونیورسيټي پېښه هم
په برخه کې که څوک تعلیم ترلاسه کړي یقینا زه دا وایم هغه چې کومه بیداری یا کوم امپاورمنت خبره چې مشکو چې هغه په زنانو کې راتک پکار دي هغه مطلب دا د دې راتلونکي حالاتو داسې مقابله وکړي لکه نر داسې مقابله باید وکړي.
بالکل ډېره مننه. ډېره مننه له تاسو څخه کور مودان پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب د خپل وخت راکولو یو جهان مننه. ګلو کډر منور دونکو تاسو واردل برکت شاه کاکړ صاحب هم وایي چې موږ انجنونو ته د کمپیوټرونو د کلمونو د کتابونو ضرورت دی او خو د دغه مخنیول کیږي نو مور پلار لپاره کار دی چې هغه د خپل لونو سره وجه په وجه ودریږي د هغوی خبره واوري او ستاینې وکړي او وایي هڅوي تعلیم ته. د خبرونې پروډوسر بختور شاه زنه سرکا کړ. ستاسو لپاره خدمت تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. د خدای پامان.